السلام علیکم او ستړي مشه د مشال رادیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې درته زملي حمید ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د بارني او چارو وزارت د خبري هونډه په جوب کې د شپږو کسانو د وژنې د داوی، په کراچي کې د لیاري امن کمیټې د مشر د وژنې، د فاټا ټریبیونل لخوا په نیمه قبایلي سیمه اف آر کوهات کې د دریو ښځو د وژنې خلاف از خود نوټیس اخیستلو ترڅنګ به نور رپورټونه واوري. هفتهوار پروګرامونه پښتانه په یوویشتمه کې او روښانه مستقبل هم لرو. خول د تازه خبرونه زمونږ د همکار نجیب عامر نور.
پاکستانی چارواکو په قمردین کاریز کې د افغان ځواکونو د برید په اړه افغانستان ته په کلکه احتجاج کړی. د هالینډ څارنوالۍ د کمونیستي رژیم پر مهال افغانستان کې د وژلو شوو 5000 افغانانو فهرست خپور کړی او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅکله ایټمي وسله جوړه نه کړي. خبرونو ته، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان چودری اعزاز وایي په قمردین کاریز کې د افغان ځواکونو د برید په اړه افغانستان ته په کلکه احتجاج کړی او ترینه غوښتنه کړې ده چې دا ډول بریدونو مخنیوی دې وکړي. نوموړي نن د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وینا کوله. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان سره په ګډه پوله د ژوب په قمردین کاریز کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 پاکستانیان وژل شوي دي. په ژوب کې یو پاکستاني چارواکی تاج محمد هریپال مشال لیډیو ته پرون داسې ویل
لمور سره کنفرم سورس ته اوسه پوری لانه دی راغلی، لیکن دغه معلومات شوی دی چې دا حادثه کوم د افغان پورسی کړی ده پر بارډر باندې ده او په دا چشپش کسان کوم دی بلون قبیلی به مړ شوی دی او یو زنانه کوم دا هغه زخمی ده پکې خلکو احتجاج کړی دی خپل مړیو سره.
خو د پکتیکا د ولایت د امنیت قومندان دولت خان زدران وایي دا کسان طالبانو چې د افغانستان د پوځي سرتیرو لخوا وژل شوی دي. د زدران په وینا د دریو وژل شو کسانو مړی لا هم د افغانستان په خوره کې پراته دي. د هالینډ لوی سرنوالۍ د هغو 5000 وژل شو افغانانو فهرست خپور کړی چې په 1950 او 1990 کلونو کې د هغه وخت د افغانستان د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اګسا لخوا وژل شو. د حفیظ الله امین د حکومت پر مهال د دغو وژل شو افغانانو سو فهرستونه د کورنیو چارو د وزارت پر دیوال لګول شوی وو، خو د دغو فهرستونو کتو ته د راغلو خلکو د بیروبار له کبله دا فهرستونه بیا لرې کړه شول. د هالینډ پولیس وایي دا فهرست د امان الله په نوم د یو افغان په اړه د څېړنو کولو پر مهال ترلاسه کړی. نوموړی یو مهال د اګسا د استخباراتي ادارې د تحقیقاتو د څانګې مشر و. امان الله د هالینډ د کډوالو د ادارې سره د پناه غوښتنې د مرکې په ترڅ کې په دې ټولو حقایقو اعتراف کړی دی او د لسګونو کسانو د پانسي کولو په سندونو لاسلیک کول هم منلی دي. د کراچۍ پولیس وایي د دغه ښار د لیاري ټاون په بیزنجو سلولاري کې د چهارشنبه په ماښام نامعلومه وسلوالو په ډزو د لیاري امن کمیټې مشر ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وژل شوی دي. تیره شپه د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ خبریالانو سره په خبرو کې ویل پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې په دوه موټر سایکل سپرو کسانو له دغې سیمې تیرېدونکي ظفر بلوچ په نښه کړ. احمد مروت چې ځان ته د جندالله وسلوالې ډلې ویان وایي نن سهار مشال ریډیو ته ټلیفون وکړ او د ظفر بلوچ د وژلو پړی ومنله. د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د قومي اسمبلۍ په 15مه حلقه د زمینی ټاکنو غیر سرکاري نتایج مخې ته راغلي چې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار داور کونډي 3000 وټونه اخیستي او بریا یې ترلاسه کړې ده. د په مقابله کې د مولانا فضل الرحمن زوی مولانا اسد محمود ولاړو چې ماتې خوړلې ده. مولانا اسد محمود څه د پاسه 6000 وټونه اخیستي او د حلقه مولانا فضل الرحمن خالي کړې وه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د شکیل افریدی د وکیل هغه درخواست رد کړی چې ورکی غوښتنه شوی وه پر شکیل افریدی د مقدمه د پیښور په جیل کې وچلول شي، ځکه چې کانوموړی خیبر ایجنسی ته ولېږدول شو نو د هغه ژوند به په خطر کې شي. د شکیل افریدی وکیل نن د زیارت په ورځ مشال لډیو سره د خبرو پر مهال د دې خبرې پخلی وکړ. بل پلو د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ د مشال لډیو خبریال ته ویلي دي چې د ښاغلي افریدی د مقدمې سر دوباره اورېدنه به تر روانې میاشتې د 14 نیټې په خیبر هاوس په خبر کې شروع کیږي، خو د شکیل افریدی وکیل هغه ته په امنیتي غوښنو اندېښنه ښکاره کړې ده. شکیل افریدی ته د اف سی آر د قانون له مخې د وسلوالو ډلو سره د معاونت په تور 3 کاله سزا ورول شوې وه، خو دا سزا تیره میاشت د اف سی آر کمشنر کل ادم وګرځوله. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅکله اټومي وسله جوړه نه کړي او نوموړی بشپړ واک لري چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له غربي هیوادونو سره خبرې تری وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا خبره تیر شپه یو امریکایي تلویزیون ان بی سی سره په مرکه کې وکړه. روحانی همدارنګه وویل چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لړخې یو مثبت او ګټور لیک ترلاسه کړ چې د ایران په انتخاباتو کې د نوموړي پر بریالیتوب ورته مبارکي ویلې. د روحانی دا مرکه یو نه مخکې لاغي خبرېږي چې ټاکل شوې ده نوموړی د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په واشنگتن ډی سی کې یوې سمندري پوځي اډې کې د ډزو له ویرون کې حادثې وروسته چې 14 کسان پکې وژل شول په ټوله نړۍ کې د امریکا د پوځي اډو پر امنیت د بیا غور کولو حکم کړی دی. هیګل د چهارشنبه په ورځ د هغو کسانو د مجرمانه ریکارډ او اسنادو د بیا کتنې حکم ورکړ چې د امریکا پوځي اډو ته د ننوتو اجازه لري. د تیر پیر په ورځ د ارون الیکسس په نوم د امریکا د نیوی یو پخوانی سرتیری په واشنگتن کې د امریکا یو پوځي سمندري اډې ته ننوت او بدري غډه زی وکړلې. ملګری ملتونه وایي تیره میاشت په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د دوی د کارپوهانو راپور په بشپړه توګه بې طرفه برابر شوی او په کې لراټول شو حقایقو څخه انکار نشي کېده. د ملګرو ملتونو ویان مارټین نیسر کې د چهارشنبه په ورځ د روس لخوا هغه انتقادونه رد کړل چې دا راپور غیر عادلانه بللې و. نوموړي ویلي په راپورونو کې حقیقتونه څرګند شوي دي. د نوموړي په وینا د دې راپور نتیجه دا ده چې د اګست په 28 نیټه یو راکټ چې له زهرجن ګیس نه ډکو پر دې سیمه توغول شوه دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دی دا راپور د روس هغه شک لري نه کړ چې ګومان کوي دا کیمیاوي وسله به شامی یاغیانو د دې لپاره کارولې وي چې په شامی حکومت لویدیز د برید لپاره لار هواره کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري نن د پاکستان د بارنیو چارو وزارت خبری هونډه شوې ده. د غونډې په حق لبا معلومات واوره. د بلوچستان د ژوب سیمه چارواکي داوه کوي افغان سرتیرو په سرحدي سیمه کمردین کاریز کې شپه کسان وژلې دي. دا پاکستان د قبایلی سیمو لپاره ځانګړی عدالت په نیمه قبایلی سیمه اف آر کوهاټ کې د دریو ښځو د وژنې خلاف اتس خود نوټیس اخیستې. د بشري حقوقو یو کارکونکي وایي
کړم چې دا ډېر غټ ظلم دی. دومره زیاتی نه په قانون کې دی نه چا کلتور کې دی. ډېره ضروري ده چې د دې خلاف ټول خلک دې خبرو کې آواز دې اوچت کړي.
په هفتهوار پروګرام پښتانه په یوشتنف کې به واورئ چې په میډیا او بارني هیوادونو کې د پښتنو څنګه تصویر وړاندې کیږي. دا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو واوریدل نن د پاکستان د بهرنی او چارو وزارت یو خبري هونډه شوې ده. په غونډه کې ځینې معلومات شریک شوې دي. دا وخت را سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لیکه دي. ریاض، که راته وایې چې په دې غونډه کې څه معلومات شریک کړل شوې دي؟
جی ملی، ها په دغه غونډه کې خو په مختلفو چارو باندې خبرې وشوې. لکه د وزیر اعظم چې کومه اوسنۍ د ترکی دوره وه، نو په دغه حواله سره خبرونه وکړل شو چې هلته کې هغه د ولسمشر سره او د ترکی د وزیر اعظم سره ولیدل. بیا یې مختلف خلکو سره او مختلف فورم سره کاروبارونو لیته خطابونه وکړل. ورسره د مفاهمت په یادښتونو او دغه شان چې کومې لوزنامې شوې، نو 12 دغه یادښتونه او دغه لوزنامې دي چې هغه لاسلیک شوې. ورسره چې کوم د امریکا یو بل دوره د وزیر اعظم چلته کې باغه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي او د غونډې ته خطاب هم کوي. دغه دوره به ویلی شو چې د 13 مینا تر دا یو کم 13 ستمبر پورې کیږي. ورسره ورسره داسې هم اطلاعات چې ګنې دغه غونډه کې به د پاکستان او د هندستان چې کوم وزیر اعظم دي نو هغې به هم په سایډ لاین باندې ویني. بیا داسې هم خبرې وې چې ګنې کېدی شي دلته کې د امریکایي صدر سره هم وویني. کوئی کله په دغه حوالې سره راغ نه تپوس شو نو ده وی چې د امریکا د صدر چونکې هلته کې مصروفیات زمونږ هم زیات دي د هغې هم زیات دي نو داسې امکان نه لري چې په دغه جنرال اسمبلی د غونډې دوران د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا صدر ملاقات وکړي. او البته دې لپاره دواړه ملکونه کار کوي چې په راتلونکي څو میاشتو کې د دغه ملاقات لپاره لار هواره شي. دغه رنګ د هندوستان د وزیر اعظم سره هم د ملاقات خارجه دفتر پخلی و نکړو د وی چې دغه لړګي هم موږ په رابطه کې دواړه حکومتونه کار کوي خو کېدی شي چې دغه ملاقات وشي. البته د دغه ملاقات د پخلی و نکړو چې خامخا به کیږي. ورسره ورسره چې کوم د افغانستان په حواله سره کومې خبرې ترې د مفاهمت او د بیا ودانۍ هلته کې کارونه دي بیا د ملا برادر د خوشي کولو خبره ده په دغه باندې هم خبر اوسه او داسې رپورټونه هغه یو افوا او هغه سه په دروغ باندې اړاو بلل چې ګنې ملا برادر د خوشی کول وروسته به سعودي عرب ته یا ترکیه ته حواله کیږي. بلکې د وینا وا چې داسې هیڅ قسمه خبره نشته د رپورټونه هغه کتلې دي خو په دې کې حقیقت نشته. البته د ملا برادر د خوشی کول فیصله پاکستان کړی دا چې کله یو مناسب وخت راشي نو په دغه وخت بیا هغه خوشی کول شي. د دې سره چې کم پاکستانی یو طالبانو سره د مذاکرات د خبرو اترو کومه فیصله په ټولګوندي د غونډه کې شوې وه نو داسې یو سوال د نو شو چې آیا نړیوالو رورولې کې یا نړیوالو ملکونو کې چاته دا اعتراض شته چې غنی دا مذاکرات ته ونشي یا د دې سره نقصان. نو دوی چې داسې هیڅ خبره نشته چې موږ اوسه پر داسې رپورت نه دی کتلې نه دا چا ویلې دي خو دا د پاکستان د ننې معاملې ده او موږ په خپل حکومت فیصله کړې ده او نه د پکار کم یو ملک لا چې هغه په دې باندې اندېښنه سرګند کی یا موږ ته بدغه لړ کې شرطونه کیږي.
صحیح ریاض دا راته وایي چې په دې هونډه کې د جوب د کمردین کاري سیمه د واقعې اول شو لوکنه
تاسو کو خپل سوال دوباره کې مليها
د جوب د کمردین کاریز کلی چې کومه پیخه ده چې الته چارواکي پاکستانی داوا کوي چې غلطه 15 پاکستانیان وژل شوی دي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې اړه خصوونه ویل شول.
جی عمدغه کله چې دنه داته پوسو چې پاکستان خو بار بار د افغانستان په مفاهمتي عمل او په امن باندې خبرې کوي او زور وروړي. آیا د افغانستان د طرفه چې داسې وخت په وخت پیښې راځي او بیا کومه د 13 شپې پیښه چې کومه بلل شوې ده چې په هغې کې بعضې کسان وژلي شوي دي نو د ویان وینا وه چې دغه لړکې مونږ د افغانستان چې کوم دلته په اسلام آباد کې سفارتخانه ده د هغې چې کوم چیف دی مشن دی یا د سفارتخانه چې کوم ناظم الامور دی هغه مو راغوښتی وو او هغه ته خپل احتجاج چې کوم دی غره کاټ کړی دی او د افغانستان حکومت نه په دغه لړکی رپورت هم وخته دی چې دا پیخه څنګه شوې ده او باید چې دغه پیخه پلټنی وشي. نو دوی چې مونږ خو غواړو چې په افغانستان کې امن وي الته کې د مفاهمت لپاره پاکستان خپل کردار هم ادا کړي خو د دې سره سره افغانستان له هم پکار دي چې داسې قسمه پیخو مخنیوي وکړي چې ورسره کم د مفاهمتي عمل دی او د دواړو ملکونو تعلقات تی هغه خرابېدو ته پاتې نشي او د مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي.
سم ده. ډېره ډېره مننه ریاض چې تاسو دا تفصیلي معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو سو اوریدل د بلوچستان د جوب سیمې چارواکي وایي افغان عسکرو د دې خار په سرحدي سیمه کمردین کاریز کې د یوې ښځې په شمول شپږ تنه پاکستانیان وژلي دي خو وایي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې پر دغو کسانو د افغانستان په خاوره کې ډزې شوي که د پاکستان په خاوره کې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د دې پیخي خلاف د اعتراض په توګه د افغانستان د سفارت سیاسي استازي وربللې. په اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان د ژوب ښار شمال لور ته په شاوخوا 110 کیلومتره کې د قمردین کاریز سیمې اوسېدونکو رسنیو ته خبر ورکړ چې افغان سرحدي عسکرو د دې سیمې څو کسان په ډزو وژلي دي. په ژوب سیمه کې د قمردین کاریز اوسېدونکو ملک محمد ظاهر خان لون وایي دا پیښه پرون سهار د 10:00 او 11:00 بجو ترمنځ پولې ته نږدې شوې ده. ظاهر خان لون وایي تر دې پیښې وروسته پرون د قمردین سیمې بازار بند سوی او سړکونه د موټرو پر مخ تړلي وو او د سیمې خلکو د پیښې په خلاف د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله احتجاج هم کړی دی. د ژوب سیمې د مرستیال کمشنر ځایناستی تاج محمد هریپال وایي په دې پیښه کې 15 نارینه وژل شوي او یوه ښځه ټپي شوې خو وایي دا لا نه ده معلومه چې افغان سرحدي پولیسو دغه کسان د پاکستان په خاوره کې وژلي که د افغانستان په خاوره کې
لمر سره کنفرم سورس تر اوسه پورې لا نه دی راغلی چونکی ایفی ډېر لیټ ورسېدلی و هغه ټیم تیاره وه صحیح معلومات نشته لیکن پر غیر مصدقه او د عام چې کوم سورسز لمر سره ذرایع دي دغه معلومات شوي دي چې دا حادثه چې کومه ده افغان فورسز کړې ده پر بارډر باندې ده او په دا چې شپږ کسان چې کوم دي د لون قبیلې مړه شوي دي او یوه زنانه چې کومه ده هغه زخمي ده. پکې
ځینې پاکستاني رسنۍ وایي چې د افغانستان په خاوره کې د افغان سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوی خو کله چې وسلوال د پاکستان خاورې ته راوښتي نو افغان عسکرو ورباندې ډزې کړې چې له امله یې په یوه باغ کې دغه پنځه تنه عام خلک وژل شوي دي. هلته د دې پیښو په خلاف د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سیاسي چارو استازی د احتجاج په توګه وربللی او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې له افغان چارواکو غوښتي چې د دې پیښې په اړه پلټنه وکړي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2012 میلادي کال په فبروري کې هم د کلاسفلاس سیمه مربوط پاکستانی سرحدي چارواکو ادعا کړې وه چې په بادینی سیمه کې دوه تنه پاکستانی کسان افغان سرحدي عسکرو وژلي وو. خو د افغانستان سرحدي چارواکو ویلي وو چې دغه کسان وسلوال وو او د افغانستان په خاوره کې یې د ماینونو ښخولو په حال کې وژلي وو.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ کې د چهارشنبې په ماښام د لیاري امن کمیټې مشر ظفر بلوچ وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو څو ورځو راهیسې په یادخار کې د شرخوخ عناصرو پر ضد هدفي عملیات شروع کړي دي. تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی وړاندې کوي.
پولیس چارواکی وایي د کراچۍ ښار لیاري ټاون په بزنجو څلور لارې کې د شورو یا چهارشنبې په ماښام نامعلومه وسلوالو په ډزو د لیاري امن کمیټې رهنما ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وجلی دي. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ خبریالانو سره په خبرو کې تیره شپه وویل پیښه هغه مهال مخه تراغلی کله چې په دوو موټرسایکلونو ناستو وسلوالو له دغه سیمې تیریدونکي ظفر بلوچ په نښه کړو.
ظفر بلوچ صاحب
دی وای ظفر بلوچ او د هغه ملګری په موټرسایکل ناستو چې په دوی وسلوالو کسانو ډزې کړې دي. د ډزو له امله ظفر بلوچ او د هغه ملګری وژل شوي دي. د ظفر بلوچ د وژنې وروسته د کراچۍ د بلوچانو په ګڼمیشته سیمه لیاري ټاون په مختلفو برخو کې نامعلومه کسانو هوایي ډزې شروع کړې چې له امله یې په یاد سیمه کې دوکانونه او کاروبارونه تر ننه بند دي. د سند صوبې اعلی وزیر قایم علي شاه د ظفر بلوچ د وژنې غندنه کړې او دا پیښه یې په ښار کې د امن دپاره د ترسره کیدونکو هڅو په ضد سازش بللی دی. د وزیر اعلی هاوس څخه په خپره شوي اعلامیه کې راغلي چې اعلی وزیر د کراچۍ پولیسو ته حکم کړی دی چې په پیښه کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي. د یادې پیښې وروستو د رینجر ځواک او پولیسو ګڼ شمېر سرتیري په لیاری او خوشا سیمو کې د امنیت د ټینګښت په موخه ځای په ځای شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار د ریډ زون اعلی وزیر د ماڼۍ پیره هم سخته کړې شوې ده. لیاري امن کمیټۍ چې پخوانی نوم یې پیپلز امن کمیټۍ وو په کراچۍ ښار کې یوه له شهرت لرونکو ډلو څخه ده. دغه ډله د لیاري د سیمې د وژل شوي استوګن رحمان بلوچ څوک چې په رحمان ډکیت هم پیژندل کېدو لخوا جوړه شوې وه. ظفر بلوچ د امن کمیټۍ ویاند او مخکښ مشر وو. په یاده کمیټۍ وخت په وخت ایم کیو ایم ګوند دا تورونه لګول چې دغه ډله د دوی د کارکونانو په وجنه او د کراچۍ په بدامنۍ کې لاس لري. ایم کیو ایم په یاده کمیټۍ دا تورونه هم لګول چې دوی د پیپلز پارټۍ عسکري وینګ یا وسلواله څانګه ده. پیپلز ګوند تل دغه تورونه رد کړي خو د سند صوبې د پخوانی داخله وزیر ذوالفقار مرزا او د اطلاعاتو اوسنی وزیر شرجیل میمن په ګډون د پیپلز ګوند یو شمېر نور مشران په زغرده د امن کمیټۍ ملاتړي دي. په شپږ څلوېښت کلن ظفر بلوچ د دې نه مخکې هم حملې شوي دي. دوه کاله وړاندې په نوموړي په ترسره شوې یوه حمله کې هغه سخت ژوبل شوی وو. یاد دې وي په کراچۍ ښار کې یاده پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې چې په دغه ښار کې د رینجر ځواک او پولیسو لخوا ګډ هدفي عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا پاکستان د قبایلی سیمو لپاره ځانګړی عدالت په نیمه قبایلی سیمه فار کوهټ کې د دریو ښځو د وژنې د پیښې اس خود نوټیس اخیستی. بلخوا د یادې نیمه قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ولی چې په دغه پیښه کې ککړ تانان یې نیولی دي. لا پیښوره غلام غوث رپورټ لري.
د کوهات پنیمه قبایلی سیمه کې د غیرت پنوم د یو سړی لخوا د خپلې خزي او د دوو نورو خزو د وژنې په پیخه په پیخور کې د قبایلی سیمو لپاره ځانګړی عدالت فاټا ټریبیونل سوموټو نوټس اغیستلې دی او د سپتمبر په 23مه نیټه د کوهات د نیمه قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته په یاد عدالت کې د حاضرېدو حکم ورکړی دی. په دې لړ کې په فاټا ټریبیونل کې سرکاري وکیل یا د فاټا ټریبیونل پبلک پروسیکیوټر شیراز سمد خان د دې پیښې د تفصیلاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دا درې زنانه وي چې یوه چرته واده شوې وه، چرته پلار کره تللې وه کراچۍ ته، هغه ځای نه د هغې مامي او د مامي لور چرته را روانه کړې ده. دلته به یې چرته روسي سواد مات کې چې والله والم بیا خاوند چرته را لګېدلې را پیدا کړې ده، دا بیا جواکي ته بوتلې ده کواټ ته. نو هلته یې پکې بیا جرګه کېنولې ده، بس هغوی ویلي چې دا درې واڼه مړې کړه. نو هغې کې اوس مونږ په 24 باندې پی ایف اور کواټ راغوښتلې چې ته راشه بھائی بما تمام ریکارډ.
خو د کواټ د نیمې قبایلي سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ کامران خټک مشال ریډیو ته وویل چې د کواټ په نیمه قبایلي سیمه کې د غیرت په نوم د دریو ښځو د وژنې په پیښه کې ککړ کسان نیول شوي دي او په دې لړ کې پلټنې روانې دي او دا خبره دروغ ده چې ګنې مقامي جرګې د دغه دریو ښځو د وژنې فیصله کړې وه.
دا د فیملی خپل کار دی، چېرته جرګه مرګه او د جرګې ډیسیژن نشته، بل دا چې ګرفتاریان هم شوي دي او د هغوی بیانونه هم دا ثابتېږي چې دا د دې انډیویجوال اکټ دی.
مدني ټولنو په دې پیښه د افسوس څرګندونه کړې ده. په دې لړ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سمر من الله وایي،
ګڼم چې دا ډېر غټ ظلم دی، دومره زیاتی نه په قانون کې دی نه چا کلتور کې دی. ډېره ضروري ده جی چې د دې خلاف ټول خلک دی خبرو کې آواز دی اوچت کې، داسې قانون خپل لاس کې اخیستل چې دې ته زه خو بالکل نه منم جی، او زه دې ته ډېر غټ ظلم وایم.
د سمر من الله په خبره تر څو چې په قبایلي سیمو کې د حکومت پوره پوره عملداري نه وي قائم کړې شوې، نو د ښځو په ضد د تشدد دا رقم پیښې به رامنځته کېږي. خو د دې نه وړاندې د خیبر پښتونخوا په سیمو کې هم وخت په وخت د ښځو په ضد د تشدد دا رقم پیښې رامنځته شوې دي، چرته چې حکومتي عملداري په پوره ډول قائم ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په ډان رسپانه کې په پاکستان کې د کم عمره جینکو او ماشومانو سره د جنسي زیاتی په هکله مقاله لیکل شوې ده. رسپانه لیکي باید حکومت او مدني ټولنه په دې پوه شي چې په هیواد کې دغه مسله موجوده ده او په لړ کې کوټلي ګامونه پکار دي. د مقالې تفصیل په رپورټ کې اورو. ډان رسپانه لیکي په لاهور کې د یوې ماشومې جینې سره د جنسي زیاتی خلاف د ولس غوسه به هغه وخت معنا ولري چې د دوی غوښتنه مجرم ته د سزا ورکولو نه بالاتر وي او د پاکستان د ښځو سره د بد سلوکۍ د له منځه وړلو په لړ کې عملي ګامونه پورته کړل شي. رسپانه لیکي که څه هم په دغه کیس کې مجرم ته د سزا ورکولو غوښتنه په حق ده، خو باید چې د حکومت لخوا د مرګ سزا د ودرولو د حکم احترام وشي. په پاکستان کې د وړو جینکو سره زیاتی دومره هم کمه نه ده چې څومره یې فکر کېږي. په لاهور کې د ماشومې سره تر زیاتی یوه ورځ وروسته د نابالغو جینکو سره د زیاتی کیسونه په فیصل آباد، ټنډیاوالا، کسور، ټوبا ټیک سنگھ، حافظ آباد او ډیرا اسماعیل خان کې رپورٹ شو. په لاهور کې د پولیسو مشر ویل چې یوازې په دغه ښار کې دوی په روان کال کې د جنسي زیاتی 114 کیسونه او د ډله ییزې جنسي تیری 22 کیسونه درج کړي دي. د پولیسو په خبره زیاتره ښکار شوې جینکۍ کم عمره دي. رسپانه لیکي ریاست او مدني ټولنې دواړو ته پکار دي چې دا احساس وکړي چې د جینکو سره د جنسي زیاتی مسله په لویه پیمانه ده او پکار ده چې خلاف یې ګامونه پورته کړي شي. رسپانه لیکي په دې هم پوهېدل ضروري دي چې د جینکو سره بد سلوکي د جرم او د سزا ساده مسله نه ده، بلکې په 13 کالو کې د جرم خلاف د قانون د سختولو باوجود دغه مسله زیاته شوې ده. د 1979 د حدود آرډیننس تر مخه د جنسي زیاتی د بېلابېلو قسمونو سزا د مرګ ده. خو رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا قانون د سختولو سره د ښځو خلاف په جرمونو کې کمی راغلې ده که څنګه. رسپانه لیکي د دې پوښتنې جواب په نفي کې راځي چې په اصل کې قانون جوړول او پکې اصلاحات راوستل په تادی کې او د ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره کیږي. د مثال په توګه د ډله ییزې جنسي تیری سزا د مرګ ټاکلو سره اکثره مجرمان د جینۍ سره تر زیاتی وروسته هغه ووژني چې د جرم یوازینی ګواه وي. رسپانه لیکي په پاکستان کې د خزو سره جنسي زیاتی د کمزورو کسانو د چکولو او په قبایلي او یا جاګیردارانه شخړو کې د دښمنانو د بیابه کولو لپاره هم کیږي. ډان رسپانه پوښتنه راپورته کوي، آیا په وړو جنکو د حملو او د مذهبي انتظامي لخوا د جنکو د بالغه کیدلو سره سم د دوی په واده باندې د اصرار کولو ترمنځ تړون شته کنه؟ په جواب کې ورسپانه لیکي پکار ده په دې لړ کې د علما او ماهرینو نه هدایات واخیستل شي. په اخره کې ورسپانه لیکي دا معلومولو په لړ کې هم باید کار وشي چې د زیات مذهبیت او د ښځو سره په بدسلوکي کې د زیاتوالي ترمنځ تړاو شته که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان د قومي اسمبلی حلقه ان 15 ټانک باندې د تیر ورځې د زمینی انتخاباتو نتیجه مخې ته راغلی ده چې د غلطه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار د جمعیت علما اسلام د کاندید نه ګټلې ده. په یاد حلقه مخکې زمینی انتخابات د امنیتي صورتحال له امله ځنډیدلی و. لسیمې د مشال ریډیو خبریال تفصیل لري.
د غیر سرکاری نتیجه په مطابق د تحریک انصاف پاکستان امیدوار داور کنډی د درې او یا زرا او سوا پنځه پنځوس ټنو په وړلو بریالی وګرځاوه شام. په داور کنډی پسې د جمعیت العلماء اسلام دویم امیدوار مولانا اسد محمود چکم د دیو گوند دستر مشر مولانا فضل الرحمان زوی هان دای شپږ پته زرا درې شپته ټنه یوړل او و زرا شپږ سوا دوه نوي ټونو په کمشت ماته وخوړلا. په دا حلقه کښې آزاد و مختلف سیاسي ګوندونو ټول اوولس امیدوارون چې په کوم کښې یوه ښځینه امیدواره ګلانه بیبي هم شامله وه میدان ته راوتلي وو. خو اصلي او کلکه مقابله د تحریک انصاف پاکستان او جمعیت العلماء اسلام امیدوارانو داور کنډي او مولانا اسد محمود په منځ کښې وشوله. د دې انتخابي عمل په باره کښې په اسلام آباد د پاکستان الیکشن کمیشن وایوند خورشید عالم مشال ریڈیو تا په دا رنگ وژغېده.
کوم ریزلټ راغلی دی چې هغې ته موږ غیر حتمی وایو. په هغې کې انجینیر داور خان کنډي د پاکستان تحریک انصاف درې اویا زره اووه سوه پنځه پنځوس فوټونه اغوستي دي. موږ مجموعي طور ویلی شو چې الیکشن شکر الحمدلله پوره من طریقې سره شوی دی.
دا د هم یادوي چې د روان کال پنځمې میاشتې د یولسمې نېټې انتخابي عمل په نتیجه کښې د ټانک قومي اسمبلی حلقه این ای پنځه ویشت دا نشست د جمعیت علماء اسلام ستر مشر مولانا فضل الرحمان ګټلی و. خو د ورستی یې بیا پرې شولي. په دویم ځلي انتخابي عمل کښې مولانا فضل الرحمان خپل زوی مولانا اسد محمود مقابلې ته رامخشه کا، خو هغه بریالی نه شه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د شام صدر بشار الاسد ویلي د روس او امریکا د منصوبې تر مخه به خپلې کیمیایي وسلې ختموي، خو په دې باندې به یو کال وخت لګي او یو ارب ډالر لګښت به پرې هم کیږي. په دې هکله د مشال ریډیو د مرکزي څانګې او رپورټر ته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د شام صدر بشار الاسد د امریکایي ټلویژن فاکس نیوز سره د شورو په ورځ د خبرو پر مهال ویلي د کیمیایي بریدونو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو هغه رپورټ چې وایي واضح ثبوتونه لري غیر حقیقي دی. نوموړي یو وار بیا دا ادعا رد کړه چې ګنې د هغه ځواکونو د تیرې میاشتې په یوویشتمه نیټه دمشق سره نږدې دغه کیمیایي حملې کړې دي. ویل کیږي چې دې حملو کې په سلګونو کسان وژل شوي وو. د دې نه وړاندې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي وو هیواد یې داسې ثبوتونه ترلاسه کړي چې ښایي دغه بریدونو کې حکومت مخالفه باغیان لاس لري. نوموړي زیاته کړي روسي چارواکي به ډېر زر دغه ثبوتونه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
موږ کافي ثبوتونه لرو چې له مخه یې د دې حملو تر شا باغیان لاس لري، او مقصد یې دا دی چې د بشار الاسد د رژیم خلاف بهرنۍ حملو ته لاره هواره شي او په شام کې عالمي مداخلت وشي. زموږ ماهرینو داسې یو راپورټ هم برابر کړی چې پکې د تیر مارچ په میاشت کې د حلب ښار تر څنګه د کیمیاوي وسلو د استعمال معلومات راټول کړی شوي دي. موږ ډېر معلومات لرو چې پکې د دمشق سره نږدې د تېر اګست د میاشتې د کیمیاوي بریدونو معلومات هم شامل دي.
د تیرې شورو په ورځ روس شام کې د کیمیایي حملو په اړه د ملګرو ملتونو په ریپورت هم نیوکه وکړه او دا یې یو اړخیز وګرځاوه چې په جواب کې یې د ملګرو ملتونو ویاند مارټن نیزرسکی ویلي دا خبره د شک نه بهر ده چې د 13 اگست په 28 نیټه د دمشق سره نږدې دغه حمله کې د زهریلا ګیس نه ډک راکټونه وشتل شوې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو 15 مستقل استازو امریکا، برتانیا، فرانس، چین او روس پرون غونډه وکړه چې د هغه قرارداد په مسوده خبرې وشوې کوم چې د شام د کیمیایي وسلو په حواله امریکا، برتانیا او فرانس تیار کړی دی، خو روس یو وار بیا ویلي چې دې نه دی هغه خبره وباسي چې وایي که شام کیمیایي وسله ختمه نه کړې شوه نو پر خلاف به یې پوځي کاروایي کولی شي. هلته د شام نه را رسیدلي خبرونه وایي د القاعده سره تړاو لرونکي یوې باغي ډلې پرون د ترکی د پولیس سره نږدې د شام یو خارګوټی قبضه کړی دی. د شام حکومت مخالفین وای د امارت اسلامی عراق په نامه د غډلې په آزاد نومې د خارګوټی کې د فری سیرین آرمی غړي هم وجلی دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
دا ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان چودري اعزاز وای په قمردین کاریز کې د افغان ځواکونو د برید پړای افغانستان ته په کلکه احتجاج کړو. په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوی او افغان چارواکي وای وژل شوی کسان طالبان دي او د افغانستان په خوره کې وژل شوی. د افغانستان په سر خار کابل کې خلک د کورنیو چارو د وزارت پر دیوالونو د لګیدلو هاغو فیرستونو د لوستلو لپاره روان دي چې د هالند لوی سرنوالی خپور کړی او په کې د هغو 5000 کسانو نمونه لیکل شوی چې د کمونستي رژیم پر مهال په افغانستان کې وژل شوی. د کراچۍ پولیس وایي د دغه خار د لیاري ټاون په بیزنجو سلرلارې کې د چهارشنبې په ماښام نامعلومه وسلوالو په ډزو د لیاري امن کمیټې مشر ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وژلې دي. جندالله وسلوالې ډلې د ظفر بلوچ د وژلو پړه منلې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د شکیل افریدی د وکیل هغه درخواست رد کړی دی چې ورکی وختنه شوی و پر شکیل افریدی باندې د مقدمه په پیښور جیل کې وچلول شي. د شکیل افریدی وکیل نن د زیارت په ورځ مشال ریډیو خبریال سره د خبرو کولو پر مهال د دې خبر پخلی وکړ. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په واشنگتن ډی سی کې یوې سمندري پوځي اډې کې د ډزو له ویرون کې حادثې وروسته چې 14 کسان پکې وژل شول په ټوله نړۍ کې د امریکا د پوځي اډو په امنیت د بیا غور کولو حکم کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅکله اټومي وسله جوړه نه کړي او نوموړی بشپړ واک لري چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له غربي هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. نوموړی دا څرګندونې تیره شپه ان بی سی تلویزیون سره په امریکا کې وکړي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام پښتانه په 28مه کې. موجوده وخت انفارمیشن ټکنالوژي دور بلل کیږي. د ریډیو، ټلویزیون او اخبارونو او مجلو په ګډون او انټرنیټ په وسیله د یو بل سره فکرونه او معلومات شریکيږي. میډیا د خلکو په نفسیات او رویو ډیر ژور اثر لري. د نن په خبرونه کې بحث کوو چې آیا په میډیا کې د پښتنو کوم تصویر وړاندې کیږي دا اصلي تصویر دی او کنه. کوربه شاهین بنیری دی.
پښتون په یوشتمه کې
ستړي مشه اوریدونکو په 13 خبرونو کې تاسو د پښتنو په ټولنه کې د علمی بیداری او اصلاح لپاره د ځینې تحریکونو په اړه واوریدل. د نن په خبرونو کې بحث کوو چې آیا په میډیا کې د پښتنو کم تصویر وړاندې کیږي دا رښتینی تصویر دی او کنه. موجوده وخت د انفارمیشن ټکنالوژي دور بلل کیږي. د ریډیو، ټلویزیون، اخبارونو او مجلو په ګډون اوس د انټرنیټ په وسیله خلک د یو بل سره فکرونه او معلومات شریکوي. په یو لمحه کې د نړۍ د یوې برخې نه بلې برخې ته معلومات استول کیدی شي او دغه شان میډیا د خلکو په نفسیاتو او رویو ډیر ژور اثر پرېږدي. په میډیا او د مغربي لیکوالانو په لیکنو کې د پښتنو عکس څنګه ښودل شوی دی یا د دوی پیجنګلو څنګه شوه ده. په دغه اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای
پوری جی کزه تاسو ته د 200 کالو تیر شوی 200 کالو حساب کې تم څخه کېدما بلند ټکو کې نو به دا چې وی چې اوله کې خو د برتانی او د نور ملکونو د ارستو د امریکای چې کم دلتا حاکمان پاتې شو یا بیا محققین پاتې شو یا بیا دلته استادان پاتې شو په مختلفو شکلونو کې د چارواکي پاتې شو د هغې چې کوم لیکونه خطونه یا کتابونه موجودي نو په هغې کې د پښتنو کوم قسمه ریپرزنټیشن یا عکس ښودل شوی دی نو هغه عکس له بد تمه تر ډېره حده پورې نورو دنیا تسلیم کړی دی. په هغه بنیاد د پښتنو د سیاسي او سماجي غړپونو تجزیه کوي او هغه تر ډېره حده پورې د ښارونو کې اوسېدونکي پښتانه هم تسلیم کړی دی په یو غیر شعوري طور باندې. هغې کې دوه درې سیزونه وو. یو سیز په هغې کې دا و چې پښتانه باید چې مجموعي دا یو ان ګورنیبل ریس دی. یوازې یو داسې نسل دی چې دی باندې حکومت نشي کېدی یا دی د حکومت یا د ریاست چلولو قابل نه دی. د دې اهلیت لري دی د جنګ کولو اهلیت لري. دا یو ملیټنټ ریس دی. دا یو جنګیالی نسل دی او تر څو پورې چې دی داسې قسمه مالی وسایل نیور کړی شروع تر وخته پورې به دی جنګ کوي او چې څوک ورته زیات مالی وسایل ورکړي نو هغې په طرف به نورو خلکو سره جنګ کوي. چې پښتانه یو دا نسل دی چې نه په دوی بله په ځان حکومت سلطنت یا ریاست کولی شي او نه بل نور خلک په ځان ریاست یا سلطنت کوي. د دې د وجې نه چې د برتانیې خلکو یا وروسته بیا د پاکستان یا بیا د هند خلکو یا د وسط ایشیا خلکو د پښتنو سره ساتلې نو دا خبر به عموما په ذهن کې وه. دویمه خبره چې کوم هغې کې وه او هغه داسې عجیبه سره خبر ده چې دا خلک په خپل مذهب ډېر زیات مهین دي او د مذهب دپاره هر هر شی کوي کوم چې مین تر جنګ پورې ځان وژلو پورې خلک وژلو پورې تیار دي او دا د نورې ټول دنیا د مسلمانانو نه مختلف قسم مسلمانان دي. دا عمومي طور باندې نیکې په امریکا کې د یورپ په نور ملکونو کې او د اټک نه اخوا په پنجاب کې عمومي تاثر سره پښتنو ته چې کله کتل کېږي نو هغې تاثر سره داسې کتل کېږي او ورسره څنګه معاملې کوي هم دغه شان تاثر کېږي.
ځینې کارپوهان بیا دا هم وایي چې په اوسنی تاریخ کې د نړۍ لوی سیاسي پیښې د پښتنو په وطن کې رامنځته شوې لکه د سوویت یونین پر ضد جهاد او د ترهګرۍ پر ضد جګړه. له دغه وجې د پښتنو یادونه په میډیا ډېره وشوه او خلکو دا فکر وکړ چې ګنې دا ټول هر څه د پښتنو د وجې کېږي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر او خبریال امتیاز ګل په دغه اړه وایي
یو خبره خدا دا چې اکثر د خلکو د خارجي میډیا چې دا دی خو پټوله خبره پويږي نه په پښتنو پويږي نه او ځکه دا غي نظر کې چې پښتنه دی هغه بس ټول جنگونو په جنگونو وخت دی او ظالمان دي. او دویمه خبره دا ده چې دا تقریبا 1.5 کال راځي سونه چې ستون دي هغه د پښتنو علاقو کې شروع شوی کدا افغان روسانو خلاف جهاد او یا د طالبانو خلاف دا تر غره خلاف دا جنگ دی دا ټول مغه د پښتنو سیمو کې دی. او درېمه خبره دا ده چې هغه خلک چې په خوا به د امریکای کومک سره هغه مجاهدینو کومک خلکو کې دا د نور خلک د سراجیک شو کاغه یک متیار دی که مولا عمر دی که کانی دی ټول پښتنه دي نو په خوا به هغه مجاهدینو سره ترستان جوړ شوی دی او دا غي په وجه باندې د پښتنو په وجه دا غي ایمیج شوی
ډاکټر خادم حسین وایي د پښتنو وطن ډېر ستراتیژیکي اهمیت لري او د نړۍ په قانونو کې یو لوی او لرغونی قام دی او چې کله په دې سیمه کې سیمه ییزو او عالمی قوتونو خپل ایجنډا مخ پر وړاندې بوتلل غوښتل نو د پښتنو یو داسې تصویر راښکلو چې د هغوی په ګټه او د پښتنو په تاوان تمام شو.
سماجی ریڈکشنزم لکه ریڈکشنزم مطلب دا چې خلک د ته د نور ډیر خلکو نه جدا کی او د اګي په عمومي تور باندې د اګي سټریوټایپینګ وکي اګي عمومیت په دنیا دغه تصویر پیش کی دغه تصویر باندې کی دغه باندې کی په دې شکل کې چې کوم د پښتنو په شکل کې نو دا یوازې سماجي ریډکشنزم نه و دا بایولوژیکل ریډکشنزم هم و لکه څنګه چې په خوا دا یو تصور وو چې کوم سپین پوسټ دی نو هغه به اړ دی وي نو دا شاندا چې کوم پښتون دی نو بول هډ دی هغه به کمکلي زر غوسه کېږي هغه به زر تور وباسي هغه به زر جنګ کوي نه پوهېږو چې شیرشاه سوري بیا څنګه حکومت کوي او نه پوهېږو چې بیا احمدشاه ابدالي څنګه جمهوریت نه پوهېږو مغولو په صنعت کې د پښتنو سردارانو رول شیرشاه ټول دي یو قسمه جدا یو قسمه د دې ټولې دنیا نه جدا قسمه خلک دي په دې چیز جدا دي ما ته نه ښکاري ټولې خبرې په دې کې رښتیا وي د هغې بنیادي وجه دا ده چې ته یو نسل په عمومي بنیادونو نه شي تسلیمولی یا په عمومي بنیادونه نه شي تاریخ معرفي کولی خلک به داسې کېږي په نورو قانونو کې میچوي خلال چینی خلک به داسې کېږي موقع اړوسه ډېره ورځي جنګ به کوي او دا به نورو قانونو کې هم وي خلک به داسې وي چې ژوند بي خو دا به نورو قانونو کې هم وي په داسې وي چې هغې به د مذهب په بنیاد ټولې دنیا سره جنګ کوي قانون کې هم وي زما خیال دی پښتانه دې دنیا درانیول او د هغې هغه شان تشي کول دا ښکاري چې دې کې د ټول نه لوی سیاسي موټیو یا سیاسي اراده دا وه چې څنګه د پښتنو د ځمکه دا اول د بهرني په حواله او بیا وروسته د پاکستان د ایلیټ یا اشرافي په حواله استعمال کړي شي په افغانستان کې هم او په هم چې د هغې مخافظي ورته هغې ذکر کړی دی پرایویټ ملشی ضرورت وار وخته کې ده نو د پښتنو بده مرغه د پښتنو ټوله ځمکه یا دوبر یا ټوله خاوره یا د ټول خلک یا اکثریت کې د پرایویټ ملشی په شکل کې بدل کړ نو بیا کله یو ځای کې چې څنګه کې جنګول
انجلینا د آیرلند اوسیدونکو دا او وسوسه د پښتنو په جبا ادب او کلتور سړنه پیل کړی دي وای په مغرب کې په میډیا کې د پښتنو د کلتور او ټولنې په اړه مثبت راپورونه ډېر کم راځي او د پښتنو په جنګلو د سغدریزو په توګه کیږي انجلینا زیاتوي
اوور هیر دی اونلی سټوریز ریلی اند میسیجز دات وی ریسیو وایا دی میډیا دی ویسترن میډیا هاز ټو ډو وذ activity of Taliban
دلته چې مونږ ته کوم پیغام یا راپور د مغربي میډیا په وسیله راسي هغه د طالبانو او یاد سختري زو د هلو زلو په اړه بي مونږ چیرې هم د ولس او یاد هغوی د کلتور په اړه د خو خبرو په اړه نه خبريګو هر وخت په مغربي میډیا کې دا کیسه اورو یا ګورو چې په دغه سیمه کې د خود سره څنګه سلوک کیږي رښتیا دا دي چې پښتانه مونږ ته هم دغه شان وړاندې کیږي لکه څنګه چې ما وویل نه بالکل نه دا په مکمل توګه یو طرفه تصویر دی ما ته د رحمان بابا او یا غنی خان په اړه څه معلومات نه وو ما چیرته د دوی په باره کې هډو څه اوریدلی نه وو تر دې چې یو نیم کال وړاندې ما خپلې څېړنې پیل کړې ما چیرته د رباب په اړه نه وو اوریدلی نه مې د پښتو ادب او پښتنو د رسمونو په اړه اوریدلی وو ځکه چې دا خبرې په میډیا کې نه راځي دا هر څه یو طرفه دي او میډیا منفی خبرو ته ډیر پام کوي
انجلینا وای پښتانه ډیر سپیزلی کلتوري قدرونه لري او چې هغه څومره هم نور زده کړی کوي د پښتنو کلتور ټولنه او ادب خوخیږي اوردونکو دا غواز زمونږه د نن خبرونه بلونه بعد د یوې بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې راځو تر هغه د خدای پامان
اوس وخت شوه دی د هفتهوار پروګرام روښانه مستقبل د دې پروګرام جوړونکو د زمونږه همکار منور شاه راځي چې ورته وښیو
ویل کېږي چې انتها یعنی د حد نه وتلې یو کار هم خنوي او په کار دی چې هر مهم او سم کار ته خپل مناسب وخت ورکړي شي. دا خبره د تعلیم او د هغې ترڅنګ لوبې یعنی سپورتس په لړ کې هم بیخي سمه ده. ځینې ځوانان تعلیم ته وخت نه ورکوي او هر وخت په لوبو کې اختوي، او بیا ځینې داسې هم شته چې صرف تعلیم ته توجه ورکوي خو د لوبو یا ورزش اړخ ته هیڅ پام نه کوي. ماهرین وایي چې داسې ډول خلک په سناسه برخه کې خامخا ناکامه پاتې کیږي. بیا په عامه توګه دا فکر هم کیږي چې د تعلیم ترڅنګ سپورتس یا لوبې کول وخت ضایع کوي، او کوم ځوانان چې د تعلیم سره گیمز یا لوبې کوي نو هغوی په مستقبل کې ناکامه کیږي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې درته د تعلیم ترڅنګ د ورزش او لوبو په اهمیت او ضرورت معلومات ترکو. د لوبو په میدان کې بریالي شوی یو تن مشال ریډیو ته وایي:
زمانم عبدالوهاب دی، زه د خیبر جلسه سره تعلق ساتم، او زما گیم چې کوم دی هغه ایتلیټکس گیم کوم، لکه مطلب زمونږ د پښتو چې کوم دی هغه ایتلیټکس نه باندې نه پوهېږي که نه، نو زه ورته په اسان لفظونو کې ویم شعره زه لکه د منډې گیم کوم که نه. تعلیم جی زه لکه مطلب مې د سیکنډ سکول نمبر ون جمرول نه کړی، اوس مې ایف اے د اسلامیہ کالج نه وکړه.
عبدالوهاب نه مو پوښتلی د لوبو یا گیمز شروعات یې څنګه وکړل.
جی دا ما 2008 کې لکه فرست ټایم ما سکول نه سٹارټ کړی کنه 2008 کې لیډیکس ته داسې لړم چې لکه زمونږ په سکول کې زبر ته ګورنمنت سکول خبره وکم چې کوم نظام سی زمونږ ټیچر او هغه لکه تقریبا یو کال ټرین وا غسل په سکول کې لکه مې مقابله یو کې کنه هغه کې زما شوق نه کخ ما زمام د امید چې زم ان شاء الله دا ګیم کوم د خلکو نه مله غو کنه، خو خلکو ما ته ویل چې ما دا ځل نه بیا چې ما کوم بل کال بیا ټرین کې دنه زمونږ په سکول کې ولې کو دې فاسټیسټ لکه هغه ډیر خمنډ واهلا نو ما دا سوچو کو چیرې زم دا ټرایل ورکوم، ما په کې بوتان میټانو تړل شوی تا کې نه سم چې ټرایل نور کو زه فاست شو هغه ټرایل کې به زم استاد بوت لم د سکول لیول ته کمپټیشن ده من چې دې ته بوت لم بیا و کې مال کار سره فاست کل سو سکول ته ما فاست چاسی راوړ بیا لا کا زمانہ ما دا سوچو سکول ته لکان او خو دې خو به دی وژنه.
نو موړه وای تر دې دمه یې نه یوازې د تعلیم سلسله په خطو غروانه ده، بلکې د لوبو په میدان کې هم یو شمیر کامیابیان ترلاسه کړی دي.
و 2010 کې د لکما فرست نېشنل لوبولو په اسلام آباد کې هغه کې خو لکما خپل کامیابیان چې کوم نه خپل کېټګری کې مطلب لکما 19 کې په 21 کې د کې لکه خپل کېټګری کې د فرست ټیم خپل لکه ګول مې حاصل کړ خپل مقام کنه لکما خپل حاصل کړ په هغه کې دا د سبو په ساته د هغه کې چې کوم د آرمی لکه جونیئر گیم هغه کې د آرمی جونیئر پلیئر زمو د واګ دی مو اچ سی مو مختلف کل ډیپارټمنټ شي هغه ټول پلیئر ته کېو د صبح لیول باندې ما چې کوم په بشاور کې 2008 کې فرست دغه شو او د بیرن صبح گیم هغه کې لکه ما سلور اغسته د کچا غټن زما دمره تیاری نه و زمونږ داسې پراپرس ته میډیسن یا ساخوا دی خو دا شو زمونږ ته نو یا کوم داسې مال کې دا گیم پی جنډم نو 2008 کې کوم صبح گیم چې سره هغه کې سلور راغره
دا چې لوبي یا سپورتس د تعلیم په لار کې خن جوړېدل شي او کسنګ په دې پښتنه عبدالوهاب وویل
زما چې کوم تعلیم ما وکړو تر اوسه پورې ان شاء الله چې هغه ما په دې سپورت باندې کړی لکه ما ته په اسلامي کالج غوندې د اداره کې هغه کې ما ته ایډمیشن په دې دغه باندې ملاو شوی دی، په دې سپورت باندې ما ته ملاو شوی دی، ما چې سټین اسلامي کالج فیل ورکل زه فرست تعلیم باندې مروت صاحب ډېر خوشحاله کوم اسلامي ډایرکټر چې بیا زه ټرایل مې نیو شو بیا د انټربورډ ټیم کې رالم دا اوس لکه جی سي یونیورسټي نه ما چې لاهور کې کوم یونیورسټي د ټاپ یونیورسټي ده ما په خیال چې داسې تقریبا لکه هغه مونږ چې مونږ ته صبح گیم ته لاړو نو مونږ ته هلته د هغې ډایرکټر وویل چې یاره تاسو ما ته راځئ لکه هغه مونږ وکتو چې یاره دا لکان ما لپاره دلته زما په کالج کې زما یونیورسٹی کې ما ته میډل اغستی شي نو تعلیم لکه تعلیم مونږ غریب لکه تاسو ټولو ته دی ټول عوام ته به پته چې یاره جنسي خلک ټول غریب دي لکه د جنسي خلک داسې نه دي چې دی لیول ته ورسېږي او دومره یونیورسٹی نه دوله هغه خو هغه ما ته لکه دا خبره کړې ده چې ایډمیشن ستالته اکوموډیشن لکه هر څه بستالته پرې.
نوموړی هغه مور پلار او مشرانو ته پیغام ورکوي چې خپل بچی په اوزګار وخت کې هم لوبو ته نه پرېږدي.
جی لکه خپل خپل ځان خبره ده تو کوم ما ته لکه ډیرو خلکو یارانو دوستانو ما ته دا خبرې کړې کور کې مې موریدلې له مشرانو ورونو ما ته چېرې د منډو له سره جوړیږي سبق وایا خو لکه زه به خپل ولس ته خپل قوم ته خپل لغت دا وغو کوم کله چې بچی د سپورت نه به منې کوي د سپورت دا مطلب نه دی کنه چې هغه کله خلک وایي چېرې داسې فضول منډي ځا خو دې دادی خو دې نه کته یو شی خپل لیمټ باندې نشي چې راځي هدي حتی بغیر سیګم زه به ګولډ اخلم نو ان شاء الله چې هغه به چیرې رسیدي شي کا غزوان وي کا ماشوم وي کا غار څنګه ان شاء الله چې هغه خپل مقام حاصل وي نو دې لکه تعلیم ضروری دی دا نه چې صرف سپورتس ټیک ټاک سپورتس او انسان کې کم از کم چې تعلیم نه خپل لغل سټډي له موخه ورکی هر څه له خوري.
عبدالوهاب د منډې په لوبا یعنی اتلیټکس کې لوړ مقام ترلاسه کړی. په صوبایي او قومي سطحې یو شمېر انعامونه او تمغې ګټلې دي. وایي تعلیم بنیادي ضرورت دی. د هغې نه پس یو تن د لوبو په میدان کې هم خپل مستقبل روښانه کولی شي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د تعلیم ترڅنګ د لوبو او ورزش په اهمیت حال درکو. په دې ورسته یو کې په بیلابیلو لوبو کې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا یو شمېر ځوانانو نوم کټلې دي او هم د سپورتس په سیټونو یې په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي. د مردان ضلع علي هوتی هم د کرکټ یو وتلی لوبغاړی دی او په اسلامي کالج پېښور کې د کرکټ د ټیم کوچ یعنی استاد دی. نوموړی د ځان په حق لوای
یاره جی زه خو بس په اوتی کې رالوې شوی وم او وسلته کې بم کله کیکو لا کله فوټبال کوچ څنګه به دا ورلډ کپ راغی نو دغه شانتي به بلاکو کې دا گیمونه هم شروع شو. دا اکی ټورنمنټ به وشو ورلډ کپ نو موږ بیا اکی طرف ته لاړو چې دا فوټبال به راغی فوټبال طرف ته به لاړو. داسې به هم کبډي کوله داسې به هم کرکټ کوله داسې میراډاري به هم کوله هغه شوټی ډنډه هم کوله. خو بیا داسې وشو چې زه کرکټ کې بس پته نه شو قدرتي طور سره خوم چونکې وړکوالي نه گیم سره ومنو بس کرکټ کې زه خومنو بیا ورو ورو په مزه مزه مردان ته یونس سټیډیم ته راغلم. هلته نه نو یو کلب کې کرکټ شروع وکړ. بس بیا ورو ورو داسې راتلم نو بس اسلامي کالج او تر پېښور او تر پاکستان په لیول باندې مختلف گیمونه ټورنمنټو کې سواغشته.
په دې پوښتنه چې د لوبو له وجې دې په تعلیم څه اثرات غورځېدلي او که څنګه علي هوتی وای
سبق غوښنو زه نن ځان په دې ډېر هغه خوش قسمت غنم چې د کرکټ په وجه باندې ما ته کم عزت ملو شو هغه ما ته په سبق کې هم ملو شو. زه د اسلامي کالج تاسو ته پته دا غي میرټ په ټولو صوبه کې ډېر هاي او د سپورتس په بنیاد باندې الان کې ما ته په کور او علا خلکو او ملګرو براته وی چې تخپل ځان ځای کې سبق هم نه او سبق څه هم هغه لیول نه دی چې کم پکار دی. او د سپورتس په بیس باندې زه په اسلامي کالج په یو اداره کې زه ما ته اډمیشن ملو شو.
نوموړی وایي زیاتره ځوانان په لوبو کې هم خوي او د تعلیم په میدان کې هم د چانه شاته نوي.
یاره اصل کې د دې کې د ټولو نه هم هغه چې دی هغه مور او پلار دی هغه د کور والا دی چې هغه ماشوم او هغه ته بیا خوش قسمت هغه دی چې هغه ته داسې ښه کوچز ملو شي چې هغه ګایډ کوي. چېرې یو سړی وواړي چې یاره زه به سبق هم وایم او زه به کرکټ هم کوم نو هغه بیا جاري ساتلی شي. داسې دونه هغه ګرانه خبره نه ده کولی شي ځکه چې زمونږ ډېر کسان داسې دي. مونږ سره په اسلامي کالج مثال بدله لرکم چې نن زمونږ اسلامي کالج کې داسې سټوډنټس دي چې هغه په کې ایم سي خیبر میډیکل کالج په انجینیرنګ یونیورسټي کې په لم یونیورسټي کې سبقونه وایي او هغه ډېر ښه پلیران ښه کرکټ ټیم کو په سبق کې هم خو. نو دا هیڅ خبره نه ده خو کدا نو دا یو الګ یا دا هغه د ګایډنس کمی وایي چې هغه به څوک ګایډ کوي نه صحیح او یا به د الګ خپل سبق سره شوق نه.
علي هوتی دا مهال د عبدالولی خان یونیورسټي مردان نه په فزیکل ایجوکیشن کې شپړسم کوي. وای ضروری نه ده چې خامخا د هر تن په لوبو کې مقام جوړ کړي. په سنا سره ډول ورزش د هر انسان د روغ صحت لپاره بنیادی ضرورت دی.
یو فلسفي دی دغه وای چې تاسو سپټالونو روان کې ګراوندونه آباد کې ګراوند چې آباد شي صحت جوړ شي او صحتمند معاشره چې دینو دا د ملک پہچان زده چې را روان کول د پارانن سبا تاسو ګوره د نت انټرنیټ او د فیسبوک الکان ټول ناس چې موږ په خپل متوای چې دا تاسو څه کوي چې تاسو ګراوند ته ولې ناراضه نو دا دی وجه چې دا غي صحت 2018 کې به داسي یو انسان مې پاتې چې څوک یو ګینټا خپل وجود لنه ورکه یغه واک نه کوي یغه رننګ نه کوي ایکسرسایز نه کوي
جون علي هوتی د کرکټ لوبغاړی د اعلی تعلیم کوي او په دې نظر دی چې د موجوده دور ترقې د انسان لپاره د بدني هلو ځلو موقع کمی کړی دی. په کار دی چې هر انسان د خپل ښه صحت لپاره په ورځ کې کم از کم یو ګنټه ورزش کوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې درته نن د هغه ځوانانو حال درکو چې د تعلیم ترڅنګ لوبي جاری ساتي او هم د لوبو په میدان کې خپل مستقبل روخانه کوي. رحمان خان د خیبر جنسي سره تعلق لري. د هاکي لوبغاړی دی او دا مهال په 12 جمعات کې زده کړې کوي. مشال ریډیو توای
اصل کې جمرود خبر ایجنسی فاټا سره تعلق ساتم او خپل ابتدائی تعلیم چې کوم دی هغه ما جمرود کې حاصل کړی ګورنمنت هایر سیکنډری سکول نه او اوس پېښور کې پاتې کیږي ما هم تمام سپورټس چې کوم دی او کو هټي کې ما ټرایز ورکو سکول کې نو هغه مطلب ټیچر ما ته ډېر سپورټ کو هغه ویل ته مخکې تللی شي لکه نو هغه نه پس بیا هلته چې کوم دی فیسیلیټیز نو سہولیات نو نه ګراوند نه بل څه نه داسې خاص پلیرانو چې مطلب هلته مونږ ته هغوی مطلب گیم کھولے ہوئے ٹیپ سے کھولے ہوئے کہ نا آگے نا پس بھی آج راغل میں پشاور کی جمع ماما نے آگے سے دل تک باتیں ٹھیک ہے آگے نا پس بھی دل تک پشاور کی گیموں کو ماں یونیورسٹی کی میں گیموں کو
تر دے وقت یہ سمرا لوبا کڑے دا پدے پختنا نموڑی اویل
ما پشاور گراؤنڈ کے پشاور اکیڈمی کے ماں گیموں کو آلتا پی ایچ ایف اکیڈمی دا آگے کے ماں گیموں کو آئے کے سلیکشن شروع آئے کے منتا مہانا وظیفہ ملو ملا ہے 2000 آگے نہ پس بیا ما پشاور بورڈ نہ ٹرائلز ورک کریو آگے کے لاڑا ماں او انڈر 16 کے بخپل فاٹا کیپٹن پاتے شو ماں انشاءاللہ راتن کے وقت انشاءاللہ قومی ٹیم کا ارادہ انشاءاللہ چی التا ٹرائلز ورک آگے کیو شو انشاءاللہ
رحمان خان گلہ کوي چې حکومت د هاکې لوبه او نوې لوبغاړو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي چې لوجیه نوې کولتا په ټیم کې د مخ کې تللو موقع نه ملاويږي
دا ټول لکه فیډریشن باندې ډیپند کوي هغه چې مطلب دا سي نه کول لپاره لکه ایونتس نه کا دو کې نه نه ماشومان نشي خپل صلاحیت خو نو لکه دا سي ایونت په کار دي چې مطلب هغه نه خخ پلیران نه بهر شي هغه مخ کې لکه لار شي بیا مخ کې د ملک او قوم نوم چې کم دی هغه روخانه کې لکه دا فیډریشن لپاره په کار دي
د قبایلی سیمو زیاتره مشران په دې نه دي خبر چې لوبو کې هم یو تن ځان ته روزګار پیدا کولی شي او که خلوب غاړه جوړ شي نو تر بلې هر نوکری به زیات آمدن ولري رحمان خان دې خبرې ته په اشاره سره وایي
څنګه سرجی دا شټل ایریاز کې دا فینیش ته مطلب صرف قبایلی سیمو کې دا شي چې مطلب اوی دا وایي چې مشران دا وایي ځوانانو ته چې دا د سره خپل ټیم خرابې دا سي زګه سرجی چې هغه مطلب دا چې مخکې لکه ساده خلکو هغه مطلب تعلیم نه کړي نه دا سي فیسیلیټیز نه دا سي ایونتونه وي ته شو مون ته کم اس کم لک سي ایونتونه دا وشول مون لکه خپل کې یو لږ ځای کې چې مطلب مون مخکې تلی شو نه هغه باوجود لکه هغه ته مون بیا هم څه نشو ویل هغه باوجود پټ پټ مطلب مون خپل چې کوم ایونت هغه کې شرکت کو مطلب مخکې لکه مون خپل کیریر وینو چې مطلب دې کې زمون کیریر شته نو هغه لپاره مون لکه اپلای کوو نور هغه چې وی کنه هغه کول کوي مخکې دا مخ ورته داسې داسې قسمه هلی زلی ورته نه دي شوی چې مطلب هغه ته دا شوی چې مطلب داسې ایونتونه ورته نه کړ شي یا داسې غی لوبې کړي یا داسې مخکې خو ساده ژوند بس ساده وخت وو
رحمان خان د هاکې لوبغاړی دی په 12 کې سبق وای نو موړی دا نظر لري چې که څوک په لوبو کې نامه پیدا کول غواړي نو په کار دی چې د تعلیم تر څنګه د خپل خوخه په لوبا یا گیم کې ډیر مهنت وکړي او نورو غیر ضروری حالو زالو نه ځان وساتي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 دا شمېرې تاسو ته په انګریزي کې هم ویم 001124121 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
چې مدلا سون قلم اخلي کتاب اخلي چې مدلا سون قلم اخلي کتاب اخلي پو یقین امداد کم جرم حساب اخلي امداد کم جرم حساب اخلی جم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پن امداد کم جرم حساب اخلی پویا پن امداد کم جرم حساب اخلی پگل وطن کی اور بل دے دغلا سام پگل وطن کی اور بل دے دغلا سام پگل وطن کی اور بل دے دغلا سام پگل وطن کی اور بل دے دغبو سے چپ ظاہرا محراب اخلی بوسی چپ ظاہرات مہرا بخلی پوہ پنے امداد کم جرم حساب اخلی پوہ پنے امداد کم جرم حساب اخلی دور جامے چہر وگڑی میں اغسط دی دور جامے چہر وگڑی میں اغسط دی دور